دی خواستار برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی بیشتری شد.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې اومه ورځ پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویي اثور څلېرویشتمه د می میاشتې دیارلسمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو پر راپورونو خوابدی دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار سوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره سوي، بېرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د رسنیو نړیوالې څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د جمیلې ناوخته سیلابونو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیف د چلډرن وایي د دوی د اضطراري مرستو په چمونو کې ګرځنده کلینیکونه د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب متخصصان شامل دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د دوی چمونه سیلاب ځپلو ته د اضطراري مرستو رسولو لپاره په نستړي کېدونکو هڅو بوخت دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی د مرستو په بستو کې اضطراري پناه ځایونه، غیر خوراکي اساسي توکي او وسایل، کالي او د ویجاړو سویو جنګړو د جوړولو لپاره سامان آلات شامل دي. د ایران یو چارواکي ویلي د دغه هیواد د قانونو د شرکتونو یو کنسورشیم د افغانستان د قانونو بازار ته د داخلېدو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال مشر قادر قیافه د ایران له ایلنا خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره سو ویلي په تیرو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ په دې باب مذاکرې سوي. د دې په وینا پر ایران لګیدلې بندیزونه د ایران او افغانستان ترمنځ پر همکاري اغیز کوي او ایران د هغو ضمانت پاڼو په وړاندې کولو کې لستون سره مخامخ وي چې په نړیواله صحنه کې ورته اړتیا ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال ویلي د افغانستان له تیر حکومت سره د قانونو په برخه کې ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سوي وو، خو د طالبانو له واکمنېدو سره تعقیب نه سول. د ده په وینا د افغانستان قانونو ته د داخلېدو لپاره د ایران د قانونو څو شرکتونه یو سوي او د فولادو یو لوی شرکت هم غواړي چې د افغانستان د قانونو بازار ته داخل سي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وی په دوو حملو کې درې طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لومړی حمله تیر شپه د کابل په نساجی سیمه کې د طالبانو د غزمی پر موټر وسو چې په نتیجه کې یو طالب وژل شوی او دوه ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخی کې د طالبانو پر پوسټه حمله کړې چې دوه طالبان یې هلته وژلي او یو تن ټپي کړی دی. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ډول ادعاګانې نسی تاییدولی. د پروان په مرکز چاریکار کې د واده د مراسمو پر مهال د ټرافیکي پیښې له کبله د ښځو په ګډون لس تنه ټپیان سوي. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي دغه پیښه د څلورمې امنیتي حوزې په خواجه سیاران سیمه کې سوې ده. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیار پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي پیښه هغه وخت وسوه، یو هینو ډوله موټر چې ورا پکې وه له سړک واوښت او له یوه دیوال سره ټکر سو. د هغه په وینا په لسو ټپیانو کې څلور ښځې شاملې دي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون اوړ مورز د فلسطینیانو په پلوی پر بلل سوی مظاهرو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. د جرمني د پولیسو ویاندې پرون یکشنبه ویلي د شنبه ورځې مظاهرې پر مهال د نه څلوېښتو پولیس افسرانو د عمل د ازادۍ مخه نیول سوې ده. د هغې په وینا د مظاهرچیانو خلاف نه دېرش جنایي دوسیې پرانیستل سوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وایي د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاوډ سپیکر د یهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس هرکلی وکړي. دا د ناټو د دوو ګاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کیږي چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله پلان مهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیې ولسمشر په 13 دسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننۍ سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان د یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او تر 115 زیات نور کسان تري تم دي. پر یو ګران د یوسل ایالت کې د ملکي خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو د کان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یو حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پاولو ایتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په گاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتر کې پروت کلی دی. د دې پوینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وجل سو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یو نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سي وي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2014 لدې کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بداصل کې ده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسو د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای سي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د ملګری ملتونو یو ویان وایي دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسی.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو حال په بل راپور کې درکوو.
زموږ د ځایي خلکو کرنیزې ځمکې، سرکونه، کاریزونه او همدارنګ نور عامل منفعه ځایونه تخریب او له منځه تللي دي.
په پېښور کې ډیره افغان کډوال وایي چې د کډوالۍ له کارتونو سره سره پولیس ځوروي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري.
قرضونه هم شته دي او په خلکو هم زموږ قرضونه شته دي، نو روزګار دی که نه؟ که دا شړل را شړل نه دغه نه څنګه ول نه کوو، نو دا غریبانان خلک دې داسې پادابېږي.
یو نندارتون پرانیستل شوی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د واشنگټن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزود راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو یو ویاند وایي دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره تماس کړي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسی. د بدسل کې د چنن هم د افغانستان په ځینو برخو کې د اوبو د سطحې لوړېدو اټکل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستیال ویاند وای خاغلی ګوتریش په افغانستان کې لسیلاب زپلو سره خپل خواخوږی او پیوستون څرګندوي. فرحان حق پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیلاب زپلو د لاسنیوي لپاره د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابرې شي. د ملګری ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپل خواخوږي ښیي او تر هغو سیلابونو وروسته چې د افغانستان په شمال ختیځ کې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان مړه شول د خپل پیوستون خبر ورکړی دی.
ځینو نړیوالو سازمانو په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسیدو خبر ورکړی. ګڼو نورو هغو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان شمال ته تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د وچنه دارو درملو د لیږلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر ایکس پاڼه کابل ته د 90 ټنه درملو او طبي تجهیزاتو د رسیدو خبر ورکړی چې د 14 بشري سازمانونو له لارې به سیلاب ځپلو کسانو ته رسول کیږي. په ژنیف کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي دغه سیلابونه داسې وخت پیدلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او ځکه نو سیلاب ځپلي هر اړخیزو بشري مرستو ته اړ دي. په اعلامیه کې له نړیوالو شریکانو، بشري سازمانو او ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې سختو اړتیاو ته په پام سره د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمعې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبیدل چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د نورو تریتم شوو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي او بیلابیلو رضاکارانو په دې برخه کې هڅې پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس پرون د طالبانو د کډوالو او رسنیدو وزارت په حواله لیکلي په دغو سیلابونو کې تر 400 زیات کسان ټپیان، تر 2600 زیات کورونه یا څه ناڅه یا بشپړ ویجاړ شوي او زر څاروي تلف شوي دي. خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې په بغلان کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 3000 ښوولی او وایي په مړو کې 150 ماشومان شامل دي. دغې ادارې لیکلي په تخار او بدخشان کې هم د تازه سیلابونو له کبله 300 کورونه زیانمن شوي. پر ټولنیزو شبکو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې اټکل دا دی چې په دغو سیلابونو کې اوختي مالي او ځاني زیانونه زیات وي. هم دیال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په سیندي او زو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو اټکل شوی دی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د دغو سیمو د سیندونو پر غاړه له استوګنو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې د لوړېدو په صورت کې د خوندیتوب پر لار چارو غور وکړي. په اطلاعیه کې له خلکو غوښتنه شوې که د اوبو سطح لوړه شي نو سیندونو ته څیرمه دي له تګ راتګ ډډه وکړي. په هم دیال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ داری عملیاتی مشره میرمن ایدم وسرونو ویلی د دوی ډلې به ډیر ژر سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ شي. په اعلامیه کې ویل شوی میرمن وسرونو دا خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په پرونی کتنه کې کړي. د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې کومه ونډه نه لري خو د اقلیمي بدلون له پدیدې زیات زیانمن شوی دی. ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي دغه بنسټ چارواکي په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې له اغېزمنو سوو کسانو سره څه ډول مرستې وسي. افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او نړیوال سازمانونه په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د بارانونو او سیلابونو زیاتوالی د اقلیم د بدلون پایله ده. دا هم تفصیل
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو شدیدو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درنه مرګزوب لاړه ولیده. د روان کال د پسرلي له پایله تر اوسه په دغو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه سوي، دغه شان زرګونه څاروي، کورونه، دوکانونه او عامه تاسیساتو تر څنګ زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم له منځه وړي دي. د وروستیو کلونو سیلابونه په تېره بیا سکل د اقلیم د بدلون پایله ده چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخ او ځاني او مالي زیانونه یې وراړولې دي. خو د مقابلې لپاره څه کړنلار موجود دي. د چاپیریال او کور جوړونې یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د سیلابونو له امله د لویو زیانونو د مخنیوي لپاره باید بیلابیل اقدامات ترسره سي. یو له دغو پوهانو نجیب الله سدید په دې باور دی چې د سیلابونو د شدت د کمولو لپاره باید لاندې ټکي په پام کې ونیول سي.
د اوریزي مدیریت باید خلکو رهبری په خپل واخلي. د یو بیس ساحو مدیریت هغه خندقونه هغه ویاله کوچنی بندونه چکتمونه او دندونه ایجادول دی چې هم د باران اوبه زیرمه کوي او دا اوبه فرصت مومي چې د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي. او ډېره مهمه وظیفه یې دا ده چې دا اوبه د سیلابي هغه جریان لاندې ساحو ته مخنیوی کوي او دا جریان کموي.
د چاپیریال ساتنې یو بل پو محمد اقبال همدرد هم په دې باور دی چې د ونو ساتنه او د بوټو نه له منځه وړل د سختو سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن دي.
جامعه محلي در ساحات مرتفع مثل کوه ها تپه ها درختان
سیمه ایز خلک باید په جدي توګه په لوړو سیمو لکه غرونو او غونډیو کې د ونو او بوټو ساتنه وکړي او د ویجاړې دو مخه یې ونیسي. همدارنګه په هغو سیمو کې چې سیلابونه راځي دوی دې د کال په اوږدو کې ونې او بوټي وکري او پالنه دې وکړي.
همدرد د غونډیو او د غرونو په لمنو کې د بندونو کیندل د سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن ګڼي. هغه دا هم وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې باید د خطر زنګونه ولګول سي تر څو خلک پر وخت خپل ژوند وژغورلی سي. د چاپیریال ساتنې دغه کارپوهان ټینګار کوي چې په دغو حل لارو عمل کول به په اوږدمهاله کې ښې پایلې ولري، خو په دې باور دي که دغه حل لارې تعقیب سي په لنډمهاله کې به د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه هم ورسره راټیټه سي. وروستیو سیلابونو د بغلان، خور، بادغیس، هرات، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی الفت الله وایي چې د سګنی سیلابونو له امله تر ټولو ډیره هغه خلک زیانمن کړل چې د سیلابونو له ګواښونو سره مخ سیمو کې کورونه جوړ کړي وو.
وروستیو شدیدو طوفاني ورښتونو، رودونو او سیلابونو زمونږ د شینوار اړوند د سپین غر په ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي ضررونه اړولي دي، چې د خلکو زمونږ د دې ځایي خلکو کرنیزې ځمکې، سرکونه، کاریزونه او همدارنګه نور عام المنفعه ځایونه تخریب لمنځه تللی دي.
کریمه هم وایي چې په بغلان ولایت کې سیلابونو د هغې د خور ټول کور وړای دی.
کریمه خانې سمتی را لږ به خرجه کنده بوله
دغه سمنټي کورې له به خوري خې وړای دی. یوازې دا نه، څو کسانې هم وړي دي.
په همدې حال کې د کور او خاري پلان جوړونې برخې ماستر بصیر آریان وایي سندونو، ویالو او نورو هغو سیمو کې چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي څیرمه د کورونو او تاسیساتو له جوړېدو باید د امکان تر حده مخنیوی وسي. نوموړي د ودانۍ جوړولو د معیارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مکان ساخت او سازه ساختمانی، خانه یا تعمیر،
د ودانولو ځای، د کور ودانۍ یا تعمیرونه باید د امکان تر حده له سیندونو، ویالو یا هغو ځایونو نه لرې جوړ شي چې د سیلاب له ګواښ سره مخ. د ودانۍ لوړوالی باید د سیلاب له کچې لوړ وي چې معمولا په هغه سیمه کې سیلابونه راوځي څو اوبه کورونو ته دننه نه شي.
د ساختماني چارو په انجینیر حضرت هم ټینګار کوي چې د کابل سیند په څیر د ښاري کانالونو جوړول د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په مخنیوي کې اغیزمن دي، خو هغه د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په پام سره خلکو ته بل وړاندیز لري.
مردم باید خونه را از دریو دور کنند.
خلک باید خپل کورونه له سیندونو لرې کړي، ځکه افغانستان نورې هغه اسانتیاوې نه لري چې سیندونه د کابل سیند په شکل په معیاري بڼه جوړ کړي.
ازادي راډیو طبیعي پېښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق څخه د سیلابونو او د اقلیم د بدلون او د نورو پایلو له امله د اوښتو تلفاتو د کمولو او د دوی د اقداماتو په اړه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکي اندریکا راتود په خپل اکسپانه لیکلي چې افغانستان لا هم د هغو لاسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمن او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت تا ته
د جنو ولایتونو په ځنګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپنا، جامع، خواړه او طبي مرستې دي. بلخوا غنو افغانانو په افغانستان کې دننه او بهر د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. دا هم دراپور
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجلو مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
تیر وخت کې تکا کې دمو زندګي نه مونږه، نه انسان مونږه، نه
سیلاب مبتلا ژوند نه انسان نه حیوان نه آبادی او نه کورونه پریښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنې غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډیر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیز مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی و له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسي.
موږ په ټولو مؤسساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجله ډول دې خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زخته ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و کور و بانډوه، هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزي ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشې سره کړي دي خلکو ته، چې خلک ټول په دشت په پاتې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګانې روانې دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوې.
په بېلابېلو نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاس دغه مرسته به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو وشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویه مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونو نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بدخشان کې زیانمن شوي ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکي نو خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د رامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سرې میاشتې ادارې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په ایکس پاڼه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 12 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 50 ولسوالۍ کې شاوخوا 650,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یو بهرنۍ مسله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگتن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. هغه ویلي اسرائیل د غزې پر فشار کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگتن دا ګمان لري چې له اسرائیل سره به یې د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رفح کې د هغو څه باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکارول سي چې هلته له جګړو پناه اخیستې ده. امید زهیر مال او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي اسرائیل باید د غزې په جنوبي خار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري. هغه څه چې د ده په وینا امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن له ABC ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د 3500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري هسې نه چې اسرائیل ته د مرسته شوي بمونه په رفح کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انتونی بلینکن په باور که اسرائیل پر رفح خان بشپړ برید وکړي واشنگتن نشي کولی ملاتړی وکړي یا په دې برخه کې څه مرسته وکړی شي. اسرائیل ویلی چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره په رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله تر 1,000,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 2 میاشتې یې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې 2 ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غوښتنه کړې که حماس ډله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشې کړي په غزه کې به ډېر ژر اوربند ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایدن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغه د اوربند په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربند پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې چې اسرائیل پر فخار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسئلې پراخ عکس العملونه وپارول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د صنعت اونۍ ورځنی ملي او نړیوال نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې 800 غرفې ایښول شوي چې 200 د ښځو لپاره دي. عبیده سپوږمۍ تفصیل راکوي.
د صنعت اونۍ او ورځې ملي او نړیوال نندارتون د یکشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د سور تر 28 نیټې به دوام وکړي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د صنایعو او کانونو خونې او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 900 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 200 یې ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤول منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤول محمد شعیب شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلی پراخ وو او دا به د دې لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې زموږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو او لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بلخوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ.
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنی حکومت لږ ښه دی، له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړه کړو مالیه او جواز یې موږ ته لږ ګران پرېوسي.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پېښور کې ډیره افغان کډوال وي د کډوالۍ له کارتونو سره سره د پولیسو د خوا ځورولو لړۍ روانه ده او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې.
په پېښور کې مېشت افغان کډوال مشال او ریډیو ته وایي چې د پیوار کارډونو د اعتبار مودې غزېدو باوجود د خپل راتلونکي په حق لاندېښمن دي.